مشال رادیو ده او دا محل په پیښور کې لس او په کابل کې نه نیم بجې دي. په دې خبرونه کې زه په امیر ساحل درته یو ځل بیا هرکلی وایم. په خبرونه کې د سیمې او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ اونیزه خبرونه مشال رادیوي مجله هم در خبرو، خو تر هر څه مخکې د دې محل د سیمې او نړۍ خبرونه. د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ مشر علي وزیر وکیلان وایي چې د سند یو عدالت د نوموړي د نیولو امر کړی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو چارواکی وایي په تورخم کې د ترنګلتیا او نښتو له وجې تر زرو زیات وګړي بې ځایه شوي دي. او چارواکی وایي په سوریه کې د حکومتي ځواکونو او د پخواني ولسمشر بشار الاسد د پاتېشونو ملیشو ترمنځ نښتې شوي دي. بشپړ خبرونه. د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم د یو مخکښ مشر او د قومي اسمبلی د پخواني غړي علي وزیر وکیلان وایي چې د سند یو بل عدالت د نوموړي د نیولو امر کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې پرون د سند د سکر عدالت د ضمانت د پیسو ترجمه کولو وروسته د وزیر د خوشي کولو امر وکړ، خو د هغه وکیل ملک عنایت کاسی بیگا مشال رادیو ته ویل چې د سکر زندان چارواکو ورته ویلي دي چې د نوشیرو فیروز ضلع د ترهګرۍ ضد عدالت د نیولو امر کړی دی.
عدالت ریلیز آرڈر مشترا کی بیا مسجد تبلاڈو مروت صاحب مو بانے کول در بجے لکھو سلور بجے لکھو پنجہ بجے لکھو اشپر بجے لکھو نو بیا آخری اشپر بجے دا اویل چیز دا خلاف اوبل کیس پر نوشیرو فیروز کی دا خلاف اوبل ایف آئی آر دی.
د وزیر بل وکیل شیر افضل مروت پرون له زندانه بهر په یو ویډیوي بیان کې ویل چې اوس ورسره هیڅ لار نه ده پاتې، نو ځکه د هغه د قضیه په اړه په سپریم کورټ کې غوښتنلیک دایروي. د وزیر وکیلان وایي لای پر نوموړي د نوې مقدمې متن نه دی ترلاسه کړی، نو ځکه نه پوهیږي چې ور باندې څه تورونه پوري شوي دي. د نوشیرو فیروز چارواکو لا د وزیر د نیولو د امر په اړه څه نه دي ویلي. د سکر د ترهګرۍ ضد عدالت د مارچ پر 15 د نوموړي ضمانت منظور کړی و. د اسلام آباد پولیسو وزیر تیر کال په اګست کې نیولی و. له هغه وخت راهیسې هغه د ریاست پر ضد د ویناګانو د خلکو پارولو او ترهګرۍ په ګډون د یو شمیر تورونو پر اساس د پنجاب، بلوچستان او بیا سند په بیلابیلو زندانونو کې بندي شوی دی. پی ټی ایم پر وزیر لګیدلي تورونه ردوي او مقدمې جعلي بولي. په تورخم کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یا UNHCR یو چارواکی وایي چې هلته په تیرو 15 ورځو کې د پاکستان او د طالبانو د حکومتي سرتیرو ترمنځ د ترنګلتیا او نښتو له وجې تر زرو زیات وګړي بې ځایه شوي دي. هغه چارواکی چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله پرون یې د نوم نه ښوولو په شرط مشال راډیو ته وویل چې ګڼې کورنۍ د ننګرهار ولایت لالپورې ولسوالۍ او نورو ځایونو ته کډه شوي دي. یو شمېر بې کوره شوي او مشال راډیو ته وویل چې په خیمو کې اوسي او د ژوند له اساسي اسانتیاو بې برخې دي. خود یونیسیار او چارواکی وویل چې تر اوسه یې بې کوره شویو ته 300 خیمه ورکړي دي. د طالبانو حکومت هم وایي چې له بې کوره شویو سره مرسته کوي. پاکستاني او امنیتي چارواکو د فبروري پر 28 تر هغه وروسته د تورخم دروازه وتړله چې په وینا یې طالبانو په ممنوع سیمو کې پوستې جوړولې، خو طالبان ټینګار کوي چې په خپله خاوره کې تاسیسات جوړول. تر هغه وروسته د دواړو خواوو چارواکو دوه ځلې د لارې پرانیستو په اړه خبرې وکړې، خو نتیجې ته ونه رسیدل. په تورخم کې په تیرو ورځو کې د پاکستان او د طالبانو د حکومتي ځواکونو ترمنځ څو ځلې نښتې شوې دي چې یو شمېر کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. د وره تړلو له وجې لسګونه مال لېږدونکي ګاډي او د ناروغانو په ګډون ګڼ مسافر په لاره کې ایسار دي. اخوا د طالبانو د کډوالو چارو سرپرست وزیر مولوي عبدالکبیر پرون په کابل کې د پاکستان د سفارت له ناظم الامور عبیدالرحمن نظامانی سره ولیدل او ورڅخه د خبرو له لارې د ستونزو د هواري غوښتنه وکړه. په سوریه کې د حکومتي ځواکونو او د بشار الاسد د ګوښه شوي رژیم د پاتېشونو ترمنځ نښتې شوې دي چې ورسره د منځني ختیځ هغه هیواد نوي مشران په ډسمبر کې تر واکمنېدو وروسته له تر ټولو لوی بحران سره مخامخ شوي دي. د سوریې حکومت پرون ویل چې په ساحلي جبله سیمه کې په نښتو کې لږ تر لږه 14 حکومتي سرتیري وژل شوي دي. یو سیمه ییز چارواکی ویل چې د امنیتي ځواکونو ډیری غړي د اسد د پاتېشونو ملیشو د یو سنجولي کمین له لارې تر برید لاندې راغلي دي. په بریتانیا کې د شام د بشري حقوقو د څار ډلې ویلي دي چې له لازقیه ښار سره نږدې په جبله کې په برید کې لږ تر لږه 14 امنیتي سرتیري او 4 روسي وګړي وژل شوي دي. هغه ډلې ویلي دي چې په نښتو کې اسد ته وفادار 28 وسلوال هم وژل شوي دي. البته دا ارقام لا په سمدستي ډول نشي تاییدېدای. د بشری حقوقو د څار ډلې مشر رامی عبدالرحمن وای هغه وسلوال چې د پولیسو سرتیرو ته یې کمین نیولی و علوی اندي هغه دا د رژیم له نسکورېدو راهیسي تر ټولو سختې نښتې وبللې. علوی فعالان دعوه کوي چې د اسد د حکومت له نسکورېدو راهیسي یې ټولنه له تاوتریخوالي او بریدونو سره مخامخ ده. د خبرونو پای دا مشال رادیو د اوس موږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن للارې اوریدای شئ چې تاسو یې له ګوګل پلی او اپ سټور څخه کولای شئ. وسم ورزو لومړی رپورټ ته. د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ او پقامي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان د پخواني استازي علي وزیر وکیلان وایي چې د سند د نوشیرو فیروز یو عدالت د نوموړي د نیولو امر کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې پرون د سکر یو عدالت یې د ضمانت تر منظورېدو یوه ورځ وروسته د خوشي کولو امر وکړ. د وزیر وکیلان وایي چې د سکر له زندانه بهر یې د هغه د خوشي کولو انتظار کاوه چې د زندان چارواکو له بلې مقدمې خبر کړل. د نوشیرو فیروز چارواکو لا پر دې موضوع څه نه دي ویلي. تر اوسه معلومه نه ده چې تازه مقدمه کله دایره شوې او پکې پر وزیر څه تور دی، خو تر دې مخکې په نورو مقدمو کې ورباندې د ریاست او ادارو پر ضد د ویناګانو او خلکو پارولو په ګډون یو شمېر تورونه پورې شوي چې هغه او غورځنګ رد کړي دي. د پښتون ژغورن غورځنګ یو مخکښ نورالله ترین بیګام مشال راډیو ته ویل چې د فعالانو پر ضد د ټولو اقداماتو باوجود سوله ییزې مبارزې ته دوام ورکوي. تفصیل د نیاز علي په رپورټ کې.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او د قامي اسمبلۍ پخواني غړي علي وزیر وکیلان شیر افضل مروت او ملک عنایت قاسی اډوکیټ وایي د سند صوبې نوشیرو فیروز یو عدالت په یو مقدمه کې د علي وزیر د نیولو امر کړی دی. ملک عنایت قاسی اډوکیټ د مارچ په شپږمه مشال ریډیو ته وویل علي وزیر په داسې تازه مقدمه کې نیولې شوې چې نوموړي ته د مارچ په پنځمه سکر ځایي عدالت په وروستۍ مقدمه کې ضمانت ورکړی وو او د مارچ په شپږمه بینک کې د علي وزیر د ضمانت یو لاک روپۍ جمع کولو تصدیق وروستو یاد عدالت تالي وزیر د خوشي کولو امر کړی وو.
نن خو عدالت ریلیز آرډر مشترا کوي، بیا موږ جیل ته ولاړو. مروت صاحب مو بانې کولې، درې بجې لکو، څلور بجې لکو، پنځه بجې لکو، شپږ بجې لکو، نو بیا اخري شپږ بجې دا وویل چې د ده خلاف یو بل کیس پر نوشیرو فیروز کې د ده خلاف یو بل اف آی آر دی.
دالی وزیر وکیلان وایي د نوشیرو فیروز پولیسو تر وسه سندي ویلي چې دا مقدمه کله او د کومو مادو لاندې درج کړی ده او نه د دې مقدمې کاپي تر وسه دوی سره شریکه کړی ده. دالی وزیر وکیل شیر افضل مروت د مارچ په شپږمه د سکر له زندانه بهر په یو ویډیو بیان کې ویلي چې د زندان په وره کې د علي وزیر د خوشي کېدو په انتظار و، خو چارواکو ورته وویل چې د نوشیرو فیروز د ترهګرۍ ضد عدالت د علي وزیر د گرفتارولو امر کړی دی. دی وای علي وزیر د شوګر لوجې د بختورګو ناروغي لري او د اتو میاشتو راهسه په زندان کې دی او چې په یو مقدمه کې ضمانت کیږي نو په بل مقدمه کې نیول کیږي او کله پرې درې ایم پی او لګولې کیږي. پاکستانیانو او د خیبر پښتونخوا خلکو د علي وزیر سره دا ظلم روان دی. د دې زندان مشر سپرډنټ او ګوري د قانون لمخې علي وزیر لزان سره نشي پاتې کولې. باید چې علي وزیر لزندان بهر روزي نو بیا یې پولیس نیولې شي. خودل تپسن کې هیڅ قانون نشته. منګ سره بل حس لار نه د پاتې چې پالي وزیر ټول مقدمه د پاکستان سپریم کورټ مخه ته وړاندې کړو. شیر افضل مروت زیاته کړي چې ډیر زر بعد پاکستان په سپریم کورټ کې د علي وزیر په قضیو په اړه خواست دایر کړي. بلخوا په کراچۍ کې د پی ټی ایم مشر نورالله ترین بیا د مارچ په شپږمه مشال لیډیو ته ویلي چې د اوږدې مودې راهسې د علي وزیر او نورو مشرانو سره ظلم روان دی او په حکومت کې موجود سیاسي ګوندونه او عدالتونه پرې خاموش دي.
داسې بوګس، داسې دروغجن کیسونه چې پر موږ پښتنو، زموږ پر مشرانو، زموږ پر ذمہوار خلکو، ریاست یا د پارلماني پارټیانې په صوبایي ګورنمنټو کې ناستې دي، په وزارتو، د دوی په دغه ګورنمنټو کې زموږ د مشرانو، زموږ د ذمہوارو مظلومو خلکو سره داسې ناروا چلند کیږي، نو دا خو ټوله دنیا ویني چې دا غلطه دي. سوال اوس و جمهوری پارټیانو ته دی و عدالتو ته دی چې دوی دا ټیم خو په دې کې شک نسته چې په ملک کې بالکل غیر اعلانیه مارشالا لګېدلې ده. نو موږ پی ټی ایم به خپل جدوجهد جاري ساتو.
دا ړوم به ځل نه دی چې علي وزیر په یو مقدمه کې د ضمانت وروستو په بله مقدمه کې نیول شوی دی. له دې وړاندې تیر کال د اسلام آباد پولیسو د اګست په درېمه نیولی وو او د هغه خلاف درې مقدمې درج کړې وې چې د ترهګرۍ تر څنګ د نشه یي موادو د قرضولو او له یو پولیس څخه په زور د ټوپک اخیستو او بل پولیس سرتیري د کمیس شلولو قضیه شاملې وې. خو په اسلام آباد کې ځایي عدالت لخوا په دوو مقدمو کې د ضمانت وروستو د دسمبر په څلورمه د ترهګرۍ ضد عدالت په دریمه مقدمه کې د علي وزیر ضمانت منظور کړو، خو بیا هم علي وزیر خوشې نکړل شو او هغه محال د راولپنډي ډیپټي کمشنر حسن وقار چیما د دسمبر په 15مه د عامه نظم د ګډوډي د قانون دریمې ماده 3 ام پی او لمخې علي وزیر زنداني کړو. تر هغه وروسته علي وزیر د پنجاب په ګجرات او بکر ضلعو کې د 3 ام پی او لاندې زنداني وو. بیا تیر کال د نومبر په 14مه د پنجاب پولیسو علي وزیر بلوچستان پولیسو ته وسپارو او هغوی د بلوچستان په حبس مکی په دوه مقدمو کې د علي وزیر گرفتاری ښکارا کړه. په یادو مقدمو کې د ضمانت وروستو د حب پولیسو علي وزیر په ضد د دسمبر په اومه یو بل مقدمه درج کړه او نوموړی پکې ونیولو. خو په دغه مقدمه کې سخت کال د جنوري په 13مه په حب کې د ترهګرۍ ضد عدالت بری کړو او د خوشي کېدو امر یې کړو. خو له پریکړې سمدستي وروستو د بلوچستان حکومت د حب ضلع ډیپټي کمشنر روحانه ګل کاکړي د 3 ام پی او لمخې علي وزیر د یوې میاشتې لپاره په زندان کې د ساتلو امر وکړو. د بلوچستان پولیسو علي وزیر د فروری په 11مه سن پولیسو ته وسپاره او هغوی سکر ته بوتلو. نوموړی اوس مهال د سکر په زندان کې بند دی. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
په تورخم کې د طالبانو د حکومت د پولیساتو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د ورستۍ ونښتو له وجې سلګونه کورنۍ بې ځایه شوې دي او یو شمېر یې د ننګرهار لالپورې ولسوالۍ ته کډه شوې دي. بې کوره شوي خلک وایي په خیمو کې اوسي او د ژوند له بنیادي اسانتیاو بې برخې دي. په همدې حال کې د طالبانو د کډوالو چارو وزارت سرپرست په کابل کې د پاکستان سفارت له ناظم الامور سره لیدلي او ورڅخه یې غوښتي دي چې ستونزې دې ورسره د خبرو له لارې هوارې کړي. د فبروري له 28مې راهیسې د تورخم ور د پاکستان او د طالبانو د حکومت ترمنځ د پوستو جوړولو د شخړې له وجې تړلې دي او په تیرو ورځو کې د دواړو خواوو ترمنځ نښتې هم شوې دي. فیروزه عزیزی تفصیل لري.
تورخم کې پر ډیورن کرښه د وروستیو نښتو له کبله په بې ځایه سویو کې نوي زیږیدلې ماشومان، ښځې، پخه عمر لرونکي نارینه او ناروغان شامل دي چې وایي له سختو ستونزو سره مخ دي. له دوی څخه یو شمېر د پنجشنبې په ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې حتی د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري او ماشومان یې وږي دي. له تورخمه د ننګرهار ولایت د لالپورې ولسوالۍ دوسرکې سیمې ته له جګړې کډه سوې یوې مور چې اته ماشومان لري او وروستی ماشوم یې میاشت مخکې زیږیدلی د نوم نه خپرولو په شرط وویل
سخت تکلیف سره مخته ماشومان او منګا سره یی نشته ماشوم اوس پرې کې د خپل چې سخت مجبور نه ده څلو ورځې دا سم مریضم ده او شې دوه راته شانه شته چې زه د دې ماشومان او قبل روزم چې لکه شی هغه ماشومان او لور قربونی هغه من سره نار نه است خار نشته دا سخت مشکل سره مخ دا یو وره مون ډیر نه جوړه تا د درې کالو څخه دا هم سخت نه جوړه ده په زم روان دی سینې خراب سره اوس من تا غوښتنه نه تر چې من سره مرسته وکړم ګبران ما بل وی گاښ په ټوله پزما
د تورخم یو بل اوسیدونکی فرمانشا چې د خپلې اته کسیزې کورنۍ سرپرست دی وایي چې دی یوازې په کور کې دی خو خپله ټوله کورنۍ او کلیوالې لالپورې ولسوالۍ ته کډه شوي او اوس تر خیمو لاندې دي.
مشکل
په تورخم کې د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنری یو ان ایچ سی آر یو ځای چارواکي د نوم او غږ نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو 15 ورځو کې له جګړې مخکې او وروسته له تورخمه د ننګرهار د لالپورې ولسوالۍ او ځینو نورو سیمو ته له زرو سیاتي کورنۍ بې ځایه سوي دي. د یون ایچ سی آر دغه چارواکي زیاته کړه چې لا تر اوسه په یاده ولسوالۍ کې راکډه شویو خلکو باندې 300 خیمې ویشل سوي، خو تاییدوي چې لا هم په کافي اندازه دغو بې ځایه سویو ته اړینې مرستې نه دي رسیدلي. که څه هم د طالبانو د حکومت ویاندویانو په دې اړه تر اوسه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړي نه دي، خو په تورخم کې ځایي چارواکو ځینو کورنیو رسنیو سره خبرو کې ویلي چې هڅه کوي د بې ځایه سویو ستونزو ته رسیدنه وکړي. دغه راز د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو وزارت سرپرست مولوي عبدالکبیر په افغانستان کې د پاکستان له شاه ظفیر عبدالرحمن نظامانی سره د پنجشنبې په ورځ د لیدو پر مهال ویلي چې په تورخم کې د ویجاړونکو اقداماتو مخه باید ونیول سي. نوموړي دغه پاکستاني چارواکو سره خبرو کې زیاته کړې چې جګړې او د تورخم دروازې بندول د حل لار نه دي او باید رامنځته سوي جزئي مسایل ورسره د خبرو له لارې حل سي. د ځایي خلکو د خبرو پر بنسټ په تورخم کې د پاکستاني پولیساتو او طالب ځواکونو ترمنځ جګړې د پنجشنبې په ورځ د سهار تر 4 بجو هم دوام درلود. طالبانو تر اوسه د دې نښتو په ترڅ کې د یو کس د وزل کېدو او اتو تنو د ټپي کېدو تایید کړی دی. د یادونې ده چې د فبروري له 21 راهیسې له هغه وخته چې په تورخم کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د مورچلو د جوړولو پر سر شخړه جوړه سوې، دا دریم ځل دی چې یو پر بل د سپکو او درنو وسلو بریدونه کوي.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. اسلام آباد پر طالبانو تور پورې کړی دی چې په تورخم کې پر پاکستانی خاوره تاسیسات جوړول نو ځکه د تګ راتګ لارې تړلو ته اړ شو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند شفقت علي خان پرون د ونیز خبری غونډې پر مهال د مشال راډیو د پښتنې په جواب کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د خبرو له لارې د مسأله هواره کړي. طالبانو لا د بهرنیو چارو وزارت د ویاند څرګندونو ته غبرګون نه دی ښوولی، خو تر دې مخکې یې ټینګار کړی چې پر خپله خاوره پوستې جوړولې او پاکستان تورنوي چې بې له جوازه یې د فبروري له 21 راهیسې د تورخم ور تړلی ساتلی دی. د تورخم لارې تړلو له وجې لسګونه مال لېږدونکي ګاډي او د ناروغانو په ګډون ګڼ مسافر ایسار پاتې دي. د دې له کبله سوداګر هم هر ورځ لوی زیانونه ګالي. پوهان وایي طالبان او پاکستان د تورخم لارې پرانیستو ته جدي نه دي. دا چې ولې، ځواب یې د اسرار العالم مومند په رپورټ کې اورو.
پاکستان وایي دا خبره سمه نه ده چې ګینی اسلام آباد په یو اړخیزه توګه له افغانستان سره تورخم دروازه بنده کړي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند شفقت علي خان د مارچ په 6 په اسلام آباد کې ونیزي خبري غونډې ته په وینا کې وویل چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا د پاکستان پر ځمکه یو اړخیزه او غیر قانوني تعمیراتو پاکستان دې ته اړ کړ چې تورخم دروازه وتړي.
افغان خاوې د پاکستان پر ځمکه غیر قانوني او یو اړخه تعمیراتی فعالیتونه وکړل. د دې پارونو باوجود پاکستان د لچک مظاهره وکړه او په سولیزه توګه د پوری شخړې د حلولو لپاره په لاندې کچه د غونډو رابللو خواست وکړ. اخر کار هغه غونډې وشوې، خو له بده مرغه د غیر قانوني تعمیراتو ترڅنګ افغان لوري په تورخم ټرمینل او پاکستانی فوج ناتار ډزې وکړې او تر دې دمه مسله نه ده هواره شوې. د افغانستان فعالیتونه د تورخم دروازې د بندېدو سبب شوې دي.
افغان طالبانو د دې وروستیو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې یې ویلي دي چې دوی په خپله خاوره کې مورچې جوړولې او پاکستان بې جوازه تورخم دروازه وتړله. د تورخم دروازه د فروری له 21 راهیسې بنده ده او لسګونو شمیر کې د سبزیو، میوو او نورو سامانونو ډک ګاډي ولاړ دي او ډریوران یې وایي خوراکي توکي یې خرابېږي. دغه راز د تورخم پولې دواړو خواو ته خلکو تګ راتګ هم درېدلې دي. خو پوښتنه دا ده چې کابل او اسلام آباد د دې مسلې حلولو کې ولې دلچسپي نه اخلي او د لوړپوړو چارواکو ترمنځ پر دې اړه غونډې ولې نه کوي، او دغه راز حالات لا نور خرابیږي او په تیرو 4 ورځو کې په تورخم کې د پاکستان او طالبانو د ځواکونو ترمنځ څو ځلې نښتې شوې چې پکې چارواکو د درې پاکستاني سرتیرو د جوبلېدو او د یو طالب سرتیري د وجنې او دوه نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. په پیښور کې د سیمه ییزو چارو پوه شمیم شاهد د مارچ په 6 مشالې ډوته وویل چې د دواړو هیوادونو د حکومتونو له رویو داسې ښکاري چې دوی ته د خپلو ولسونو مشکلات ارزښت نه لري.
وده دا ده چې د پاکستان کوشش ته چې طالبان د دوی خبرې ومني، د دوی ناستونسې شي او طالبان دوی ته تیار نه دي. غټه وجه خو دا ده. او بل زمونږ دا اندازه ده چې د پاکستان ځینې حلقي دا کوشش کوي چې د افغانستان سره دا تعلقات نور خراب شي او دا پښتانه ردې منځه ادبی تعلقات نہ متاثر شي. افغانستان هم دا سے حال دے کنا سدی کے طالبان دی اور طالبان اقتدار طالبان خدا غی خو نہ دخل کو معیشت سره سکارشته نه دخل کو امن تر سکارشته.
جرمنی کی د افغانستان د سوداګری او صنایع د خونو پخوانی مشر ازرخ ش حافظی بیا د مارچ په شپږمه مشال ډوتول چې په غرب کې د جنگونو پر مهال اهم د هیوادونو ترمنځ تجارت روان وی. خرد په خبره د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت پر وړاندې پولی تړل خای چې دوی پر کاروبار سیاست کوي کوم چې د دوه هیوادونو لپاره ډېر خطرناک خبره ده.
زما له نظر خو دوی خلکو ته پاملرنه نه لري، دوی ځان مسؤل نه ګڼي، یوازې په خپل د سیاسي کړکیچ باندې ټینګار کوي. حال دا چې په دوهم نړیوال جګړه کې او په دې جګړو کې هلته جنګونه کېدل، ولې خپل سوداګري دوی جاري ساتل؟ دوی خود دي چې سیاسي مشکلات چې پر پیښې او هغه د سوداګر څخه اخلي، عادي مستحرک څخه، عادي خلکو څخه.
د مردان د عبدالولي خان پونتون د نړیوال اړیکو استاد پروفیسر عبدالشکور بیا د مارچ په شپږمه مشال ډوته ویل که کابل او اسلام آباد یو بل سره اختلافات لري، نو په کار ده چې د خبرو د لارې یې حل کړي او دا راز د تورخم پولې تړلو یا پر یو بل حملو کولو ډډه وکړي.
دا خبر هم وی چې پاکستان وینا مطابق وایم چې پاکستان څه تور لګي یا افغان سوستنی شي د طالبان حکومت نه، هغه په مذاکرات حل شي، هغې لپاره کېناستل دي په غیر رسمي توګه افغان طالبان انګیج کول دي، هغوی سره کېناستل دي او نه چې پابندیانې لګول او بارډر بندول او خلکو ته مسلې راوستل. زما بنیادي خبره دا ده.
دا براسې حال کې دا چې اسلام آباد په وار وار له افغانستانه غوښتي چې خپل ځمکه د پاکستان خلاف استعمال دوته پرېنږدي او د طریق طالبان پاکستان وسلوالو خلاف ګامونه پورته کړي. بلخوا افغانستان هم دغه غوښتنه له اسلام آباد کوي، وایي چې پاکستان دې پر خپل ځمکه د داعش خلاف ګامونه پورته کړي. خو د پاکستان او بنو چارو وزارت ویاند شفقت علي خان اونیزې خبري غونډې ته په خپله وینا کې وویل چې د پاکستان لخوا داعش وسلوالو ته د پټنځایونو ورکولو تورونه بیا ساسه دي. البته نوموړي زیاته کړه چې ترګری په ګډونو نورو مسلو باندې په سفارتي کچا خبرې اترې روانې دي، خو د په خبره معلومه نه ده چې دواړو هیوادونو ترمنځ موجوده ترنګلتیا به کله ختم شي.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې اونیزې خپرونې
د مشال ریډیوي مجله
په لسنیمو بجو
هارون باچا هنري ګړې
په یو بجا
تاندې هیلي
په دونیمو بجو
د مشال پنو
په دریو بجو
حجرا
په څلور نیمو بجو
د ځوانانو غږ
په پنځو بجو.
امریکای ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مارچ پر څلورمه کانګرس ته په وینا کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې د خراسان څنګه د یو قومندان د نیولو ذکر وکړ او ویل چې هغه سړی په 2021 زیږیز کال کې د کابل له هوایي ډګر سره نږدې په ځانمرګي برید کې ککړ و. ټرمپ د هغه د نیولو لپاره د پاکستان مننه وکړه. په جواب کې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویل چې د ترهګرۍ ضد مبارزې ته ژمن دی او خوشاله دی چې امریکایي ولسمشر د هڅو ستاینه کړې. په پاکستان کې ځینو شنونکو دا پرمختګ د اسلام آباد او واشنگټن د اړیکو ښه کېدو نښه بولي، خو ځینې نور وایي چې د ټرمپ مننه له پاکستان سره د امریکا د اړیکو ښه کېدو ضمانت نه ورکوي. د راشد خټک رپورټ د ټرمپ په غږ پیلېږي.
We have just apprehended the top terrorist responsible for that atrocity, and I want to thank especially the government of Pakistan for helping arrest this monster.
Dada America Sadr Donald Trump te chi Congress ta waina kawi aw pa kal 2021 ke da Kabul pa Hawai dagar zanmargi brit ke las larun ki da daish yogadi da niwalo elan kawi aw war sara da Pakistan hukumat manana kawi che da kasi niwale aw America ta sparale de darawan kal pa 16 January da sadarat sawkay sambalawalo na pas ta lumrai zal che Donald ټرمپ ته پاکستان ذکر وکړو او په خو ټکو یې یاد کړو. د افغانستان نه د امریکا پوځونو وترو نه پس د امریکا او پاکستان اړیکې سړې شوې وي او د امریکا د نوې انتظامیه په اړه په پاکستان کې هم ډېرې اندېښنې وي چې څنګه اړیکې به ورسره ساتي. خو د ټرمپ د خبرو نه پس د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف هم په خپل ایکس یعنی پخوانی ټویټر د ترګرۍ خلاف جنگ کې د پاکستان د کردار په اړه یو پوسټ وکړو. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ته یو بیان تر مخه د امریکا د ملي امنیت سلاکار مایکل واټس د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار ته ټلیفون وکړو او د ترګرۍ خلاف ته پاکستان د حسوس تایه نه یې وکړه. په لاهور کې د جنگ ورځپاڼې کلم نګار محمد مهدی مشال ریډیو ته وویل چې په تیره یو میاشت کې څومره امریکن چارواکي پاکستان ته راغلي او د هغه سره یې لیدلی دي. د هغوی ټولو په خبرو کې یو ټکی مشترک وو او هغه د داعش ذکر وو. خو دا قتل ضروري دی چې پاکستان په دې لړ کې د امریکا سره څومره همکاري کولی شي.
پاکستان بالکل میں خود بھی یہ حکومت چاہ رہی ہے کہ بہت زیادہ فوکس اس کو امریکہ کی طرف سے نہ ملے.
زما بخیال دا حکومت خپل هم نه غړي چې امریکا له خوا ته توجه ورکړل شي. بس دوی ته مشکلات نه جوړوي. حکومت یو خپل خوا لاس پخې وهي د اقتصادي ګټو لپاره. امریکا دلته نور سرمایه‌کاری هم نه کوي. حکومت صرف دا غړي چې امریکا د IMF او ورلد بینک نه قرض اخیستو کې دوی مخالفت ونه کړي. د امریکې انتظامیه دومره ستونزه نه ده. خو د امریکې کانګرس نه د پاکستان لپاره ښه خبرونه نه راځي.
هوایي اچھی نہیں آتی.
ډېر تجزیه‌نگران وایي چې د پاکستان او امریکا اړیکې یو نوي پړاو ته رسیدونکي دي. خو دا لنډمهاله انتظام دی. په اسلام آباد کې د پېښور پوهنتون د سیاستو پخوانی استاد پروفیسر اجاز خان مشال ریډیو ته وویل چې د ټرمپ د صدر جوړېدو سره امریکا د ډیپلوماسۍ پخوانی طریقې پرېښې دي او نوې طریقې خپلې کړې دي. د پاکستان سره د امریکا اړیکې هم د کار کولو په بنیاد دي. که پاکستان د دوی په خوښه یو کار وکړي نو ستاینه یې کوي او که کوم کار د دوی په خوښه ونه کړي نو غندنه یې کوي.
پښتونخوا او پاکستان کې خاص کار کم ترګیری زیاتیږي لګیا دا اوس د مذهبي خلکو خپل کې جګړو د حامد الحق مرګ نه داسې اندازه لګي چې شروعات کېږي په بنو کې چې کومه کیسه وشوه نورې په بلستان کېږي. نو دلته کې خو دا ترګیری دا کیسې زیاتیږي. نو هغه هم یو بنیاد جوړېدی چې د پاکستان امریکې تعلقات خو به ډېر بدقسمت وي او هغه بیا هم هغه ټرانزیکشن وي او څومره موده وي څومره حده پورې وي. بس دې وخت کې زه صرف دومره ویلی ډیر سیل وسل نه دي پکار ځکه امریکې د ټرمپ پلان نه ډېره انپریډیکټیبل او هر څه هر اړخ ته اوړي دي.
په پاکستان کې د امریکا سفیر ډونلډ بلوم لږ ډېر دوه میاشتې کېږي چې بیرته خپل هیواد ته تللی دی. خو امریکا تر اوسه د پاکستان لپاره نوی سفیر نه دی ټاکلی. راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي د مالی سرچینو د کمښت له وجې سږ کال په افغانستان کې میلیونونه اړمنو ته ژمنۍ مرستې نشي ورکولی. په افغانستان کې د هغې ادارې مرستیال ویاند پرون مشال راډیو ته ویل چې هلته د خپلو چارو د دوام لپاره په راتلونکو شپږو میاشتو کې شاوخوا 5.5 میلیونه امریکایي ډالرو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې په افغانستان کې د اړمنو شمیر شاوخوا 3.5 میلیونه دی. په 2021 زیږیز کال کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې د هغه هیواد اقتصاد خراب شوی، پکې غربت زیات شوی او ورسره نړیوالې مرستې کمی شوې دي. د فیروزی عزیزی رپورټ دی. وی بېوزلې ښځې په غږ پیلېږي.
لو تنن لارو نه د خیرینا د غدونه غوړ چې موږ سره مرسته وکي او د سوړ شوي دا
د نفیسه نومیږي او د کابل ښار اوسیدونکې ده. د ازادي رادیو ته وویل چې کورنۍ یې له سختې بېوزلۍ او ستونزو سره مخ ده او لا یې هم هیڅ ډول مرستې نه دي ترلاسه کړي.
د خوړلو هیڅ چای نه لرو. پوښاک خوړلو حیران پاچو څنګه دا شپې ورځ تېر کړو. زه د دولت نه د هغې نه غوښتنه کوم چې مې سره مرسته وکړي په هغه خاطر چې ماشومان مې وړه وړه دي. د کور کرایه د خرڅ کور هیڅ څه سامان نه لرو.
د نفیسې په شان میلیونونه خلک په افغانستان کې له بېوزلۍ او شدیدو اقتصادي ستونزو کړیږي. د ملګرو ملتونو سازمان ویلي چې په ټوله کې 2.9 میلیونه خلک په دې هیواد کې بشري مرستو ته اړمن دي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي چې د مالی سرچینو د کمښت له امله ډېرو اړمنو افغانانو په سږنې زمي کې مرستې نه دي ترلاسه کړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان ادارې مرستیال ویاند ضیاءالدین صافی په دې اړه د پنجشنبه په ورځ وویل
در زمستان امسال پروګرام غذایی جهان د خوړو نړیوال پروګرام د بودیجې د کمښت له امله سکل وکړای شول چې د اړمنو له ډلې یوازې 6 میلیونه کسانو ته د خوراکي توکو مرستې ورسوي. په داسې حال کې چې له 8 میلیونو ډیر نور خلک د هیڅ ډول مرستو له ترلاسه کولو پرته د کال تر ټولو سختو میاشتو کې لاس تر زنې پاتې شول. دا مهال د خوړو نړیوال پروګرام تر ټولو ستره ننګونه د مالی سرچینو شدید کمښت دی چې په ټول هیواد کې زیانګالو کورنیو ته د مرستو د رسیدو مخه نیسي.
ښاغلی صافی زیاته کړه
ما برای تامین تمام فعالیت های خود
موږ د خپلو ټولو فعالیتونو لپاره پراتلونکو شپږو میاشتو کې 515 میلیون ډالرو ته اړتیا لرو. د دې بودیجې له تامین پرته به ښځو ماشومانو او کورنیو ته د حیاتي پروګرامونو په ګډون بیړنۍ خوراکي مرستې د خوارځواکۍ درملنه په ښوونځیو کې د خوړو ورکول او د ښځو لپاره روزنیزې او مسلکي زده کړې د بندېدو له ګواښ سره مخ شي.
له دې سره د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انتونیو ګوترش د افغانستان په اړه په خپل تازه راپور کې ویلي چې 2015 کال کې د بشري مرستو د اړتیا کچه لا هم د پام وړ پاتې ده. د دې راپور په یوه برخه کې چې پرون پنجشنبه خپور شوی راغلی چې د 2014 کال له جنوري تر ډسمبر میاشتې له 40 میلیونه ډیر کسان حداقل یو ډول بشري مرستې ترلاسه کړې دي. په راپور کې دا هم ویل شوي چې لا هم د خوارځواکۍ کچه لوړه ده او اټکل شوی چې سخت کال به په شدید خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر 1% او د منځنۍ کچې خوارځواکۍ اخته ماشومانو شمیر به 28% زیات شي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د جنوري په وروستیو کې ویلي و چې سخت کال به په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر 3.5 میلیونه ته ورسیږي.
اوریدونکو په پیښور کې د سهار 10:30 او په کابل کې 10 بجې شوې د مهمو خبرونو لنډیز. د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم د یو مخکښ مشر او د قومي اسمبلی د پخواني غړي علي وزیر وکیلان وایي چې د سند نوشیرو فیروز یو عدالت د نوموړي د نیولو امر کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې پرون د سند د سکر عدالت د ضمانت د پیسو ترجمه کولو وروسته د وزیر د خوشي کولو امر وکړ. خو د هغه وکیل ملک عنایت کاسی بیګا مشال راډیو ته ویل چې د سکر زندان چارواکو ورته ویلي دي چې د نوشیرو فیروز ضلع د ترهګرۍ ضد عدالت یې د نیولو امر کړی دی. د وزیر وکیلان وایي لای پر نوموړي د نوې مقدمې متن نه دی ترلاسه کړی، نو ځکه نه پوهیږي چې ورباندې څه تورونه پورې شوي دي. د نوشیرو فیروز چارواکو لا د وزیر د نیولو د امر په اړه څه نه دي ویلي. د اسلام آباد پولیسو وزیر تیر کال په اګست کې نیولی و. له هغه وخت راهیسې هغه د ریاست پر ضد د ویناګانو د خلکو پارولو او ترهګرۍ په ګډون د یو شمیر تورونو پر اساس د پنجاب، بلوچستان او بیا سند په بیلابیلو زندانونو کې بندي شوی دی. پی ټی ایم پر وزیر لګیدلي تورونه ردوي او مقدمې جالي بولي. په تورخم کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر یو چارواکی وایي چې هلته په 13 ورځو کې د پاکستان او د طالبانو د حکومتي سرتیرو ترمنځ د ترینګلتیا او نښتو له وجې تر 1000 زیات وګړي بې ځایه شوي دي. هغه چارواکي چې له رسنیو سره یې د خبرو اجازه نه لرله پرون یې د نوم نه ښوولو په شرط مشال راډیو ته وویل چې ګڼې کورنۍ د ننګرهار ولایت لالپورې ولسوالۍ او نورو ځایونو ته کډه شوي دي. یو شمېر بې کوره شوي او مشال راډیو ته وویل چې په خیمو کې اوسي او د ژوند له اساسي اسانتیاو بې برخې دي. پاکستاني امنیتي چارواکو د فبروري پر 1 تر هغې وروسته د تورخم دروازه وتړله چې په وینا یې طالبانو په ممنوعه سیمو کې پوستې جوړولې، خو طالبان ټینګار کوي چې په خپله خاوره کې تاسیسات جوړول. اخوا د طالبانو د کډوالو چارو سرپرست وزیر مولوي عبدالکبیر پرون په کابل کې د پاکستان د سفارت له ناظم الامور عبیدالرحمن نظامانی سره ولیدل او ورڅخه د خبرو له لارې د ستونزې د هواري غوښتنه وکړه. په سوریه کې د حکومتي ځواکونو او د بشار الاسد د ګوښه شوي رژیم د پاتیشونو ترمنځ نښتې شوې دي چې ورسره د منځري ختیځ هغه هیواد نوي مشران په ډسمبر کې تر واکمنېدو وروسته له تر ټولو لوی بحران سره مخامخ شوي دي. د سوریې حکومت پرون ویل چې په ساحلي جبله سیمه کې په نښتو کې لږ تر لږه 14 حکومتي سرتیري وژل شوي دي. یو سیمه ییز چارواکي وویل چې د امنیتي ځواکونو ډیری غړي د ده په وینا د اسد د پاتیشونو ملیشو د یو سنجولي کمین له لارې تر برید لاندې راغلی دي. د خبرونو لنډیز مو واورید. اوس ادبي او فرهنګي خبرونه مشال راډیو مجله در خبرو چې دا ونی مو پکې له خبريال شاعر او لیکوال گوهر وزیر سره د هغه پر ادبي او ژورنالیستیکي ژوند خبرې کړې دي. گوهر د بنو د بکاخیلو دی چې اوس مهال په فرانسې کې اوسي. د خبرونې کوربه نجیب عامر دی.
د مشال راډیوي مجله د مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د مشال رادیوي مجله ته غوږی ز نجیب عامر يم ستاسو قربا. د هرې اونۍ په شان دا اونۍ هم یو خغله ملمر سره ده چې پښتو ادب لپاره او د پښتو شاعرۍ لپاره خاص کر ډېرې ستړي کړې دي، ډېرې منډې ترډې کړې دي. خپل یو نوم لري د بنو د بکاخیلو سیمې سره د دوی تعلق دی ښاغلی ګوهر وزیر صاحب، خو اوس دلته په مسافرۍ کې ژوند کوي، دلته په اروپا کې دی. له دوی سره به د دوی په ژوند او کار باندې خبرې کوو. گوهر وزیر صاحب ستړي مشه په خیر اغله
مننه نجیب امیر صاحب تاسو ته هم او د مشال رادیو ټول اوریدونکو ته هم سلامونه وړاندې کوم او ډیر خوشاله شوم تاسو سره خبرې وشوې او بل زه مو د خپل اوریدونکو خپل پښتنو د شعر او ادب مینوالو سره مخامخ کړم
ډیر مننه تاسو په اوس په پاریس کې په فرانسې کې کنه گوهر صاحب
جی زه دا وخت فرانسې کې یم پاریس کې خو نه یم د پاریس نه لږ سایټ ته یم لري یم کنه خو فرانسې کې یم تقریبا د 13 اوو میاشتو راهیسې دلته یم
صحیح نو گوهر صاحب تاسو په پردیسې کې چې دلته یې په دې باندې بم خبرې ترې کوو خو مونږ چې کوم گوهر صاحب پیژنده هغه خو په پښتونخوا کې وو چې چېرته به ادبي محفل و گوهر صاحب به پکې وو چېرته به صحافتي کارونه به یې کول او چېرته همدغسې د پښتنو د حقونو لپاره چې به خبره کېده نو گوهر وزیر صاحب به یو له مخکښو ظلمو څخه وو نو هغه ځای نه به یې پیل کړو بیا به راشو د مسافرۍ کیسې به کېدای شي دومره ډېرې در سره نه وي ځکه لږ وخت شوی دی که نه نو زیاتره ستاسو هغه ټول کارونه خو په وطن نو دا ادب سره څومره وخت نه تړلی یاستئ تاسو گوهر وزیر صاحب
نجیب امیر صاحب زه به دا ووایم چې زه لږ ډېر په ښو او بدو پوه شوی یم نو هغه وخت نه زما د شعر و ادب سره مینه وه ځکه چې ما ته کور کې هم دغه یو قسم میراث دغه و پلار مې هم د دې شي سره دغه و خوښه ادبي دغه نه و نور د کیسټي شاعري به خوند ورکوو
صحیح
او نیکه مې نیکمه چې کوم هغه هم مثال د خپل وخت چې کومه هغه خبرې وي کومې دغه په دې باندې بده مشهري کړی و ما ته به کله کا ویل چې بیا پلانې ځای کې څه خبره وشوه څه کیسه وشوه دا واقعیات سي په دې واقعیاتو باندې به یې هغه کسرونه دغه کول
صحیح
نو اوس به د نیکه سره اکثر وم نو هغې نه وروسته خو بیا لکه زه هغه ډېر کم عمر کې د ډېرو شیونو نه خبر شوم ځکه چې هغه ټي وي ریډیو ټیپریکار دغه په علاقه کې یوازې زمونږ په کور کې وو نور په علاقه کې په بندیان یې ورباندې دغه مثال هلته به ټي وي نه شو دغه کېدی خو زما نیکه داسې وو لکه ښه د روشنخیال غوندې سړی وو او داسې دغه سوچ یې وو که نه هغه به دا خبرې نه منلې د چا سره
صحیح
نو بیا زه هغې په بنیاد د ډېرو شیونو نه خبر وم بیا موسیقۍ سره مې مینه وه بیا وروستو ادبي دغه ته راغلم تقریبا په قیده چې راغلی یم زه ډېر دغه وم هغه صدا شپږ نوي اووه نوي کې وو ځکه چې ما ته اوس را یاد شي چې هغه وړومبۍ ما لویه مشاعره کې برخه اخیستې وه یا بقیده مشاعره کې هغه اجمل خټک صاحب هغې مشورې مشر ولما و زما وړومبۍ مشاعره چې وه بنو کې نو بیا خو هغه سلسله شروع شوه بیا به بنو ته تلم راتلم هلته به تنقیدي ټولنه وه هغه کومه چې مجذوب سي د دغو کسانو جوړه کړې وه بیا هلته د یو ملګري شاعران چې وروسته بیا ملګري لیکوالان شو هغه تنظیم و هغه کې به مې فعالیتونه کول نورو علاقو ته بیا وروسته مو په دغه 2008 کال کې دغه خو وخت خو مثال هغه مانه وه زیتي هغه صحافتي دغه ما شروع کړې وه چې هغه انجمن ترکی پسند مصنفین په نوم تنظیم مو جوړ کړو بیا هغه تنظیم را چلیدو وروسته مو بیا په 2018 کې په پښتانه مترکی لیکوال باندې په پښتونخوا کې وو د پښتنو په سیمو کې بدل کړو چې پاره ولسی کې هغه تنظیم وستا
گوهر صاحب دی انجمن ترقی پسند لیکوالان چې یا پښتانه مترقی لیکوال دی کې څه فرق وو عمده فرق څه
بالکل داسې دی چې هغه وخت سلیم راز صاحب زمونږ دغه وو مرکزی چیرمن و دا پاکستان زمونږ ډیر محترم ملګری و بنو ته بچرات لونو زما کور کې به پاتې کېدو ځکه چې هلته به دته څه دغه مشکل نه و ملګری به هلته ورته راتلل نو بیا دغه وشو دلته کې هلته کې څه دوې ډلې پکې جوړې شوې څه د پنجاب او یو د کراچۍ بیا وروستو زمونږ ملګری خو مخکې هم تحفظات وو ځکه چې الته کچی سن بر حسین متعلق او ذکر کې دو خو دلته اجمل خټک شو کلندر مومند شو مجذوب شو نورو کسانو ورځ به یا یادګاری پروګرامونه به نه کېدل بل دلته زمونږ چې څومره غوښتنې وې ډېرې هغه د هغوی نه بدلې وې د پښتنو غوښتنې ځکه چې شخصیت مو بدل وو نورې کمې هغه د ژوند حالات بدل وو او بل التبا د اردو ژبې کسانو ته ډېر دغه ورکېدلا. نو هغې په بنیاد بیا په 2018 کې دغه ملګري سره راټول شول چارساده کې. د هرې ضلع دوه دوه نمایندګان وو. د بنو نه مونږ هم درې کسان وو پکې، دیدار وزیر، ډاکټر محیب وزیر او زه. نو دغه هلته مو دغه وکړو چې مثال څه دی وشي. د ټولو کسانو درې دغه رایې وې چې مثال یو په هغه کې ګروپ کې شاملېدل دي، دا دوه خپل ځان ته دغه جوړول پکار دي. نو بیا په هغه کې یوازې یو کس مخالفت وکړو، دوه دېرشو کسانو کې، چې نورو ټولو وویل چې نه، زمونږ غوښتنې بېلې دي، زمونږ ضرورات، زمونږ شخصیات، زمونږ ورځې تشیونه بدل دي، مونږ خپل ځان لانو. اخینه ورستو بیا مونږ دغه جوړ کو، بیا مو پکې دغه وکړو. دغه ملګری لیکوالان، پښتانه مترکی لیکوال، دغه بیا ډیرو کسانو وویل چې دغه د لیکوال حالت علام دی، دغه خو مثال لیکون کې پکار دی. بیا مونږ د افغانستان د پاره دغه لیکوال کو، ځکه چې زمونږ خواهش دا و چې د نړۍ په ګوټ کې چې څومره هم چرته پښتانه وي کنه، داسې به مثال په خوست، کابل، ننګرهار، بنو، میرانشاه او ډی ای خان، پېښور، په دې ټولو علاقو کې به زمونږ دغه وي، تنظیمونه به وي، او دې د مرکز به یې نه وي چې چرته صدر وي هلته به مرکز وي. نو هغې په بنیاد بیا دلته خیبر پښتونخوا کې او جنوبي پښتونخوا کې هغې کې خو کامیاب شو. په اکثر ولسوالیو ضلعو کې مو تنظیمونه جوړ کړل، خو په افغانستان کې بیا مونږ پکې کامیاب نه شو، بلکې په ټول افغانستان کې به یو تنظیم جوړولو کې کامیاب نه شو. باوجود دې چې زمونږ هلته ملګري وو، خو هغې کېدای شي څه مجبوریانې وي.
ډاکټر
محیب وزیر چیئرمین وټاکل شو، یوسف حسین چې کمو دا پړچینار الګریا دغه صدر وو، او ارمان لوړای مشر سکتر وو زمونږ مرکزی. نو هغه نو ورستو بس بیا اوس چې کوم دغه کې مو وکړو، بیا دا کې ډاکټر دغه جوړ شو. بیا خو هغه کې مثال لکه د خیبر پښتونخوا دغه مو وکړل مرکزی، او د جنوبي پښتونخوا دغه کابینه مو جوړ کړل.
یو وخت پورې پښتانه مترقی لیکوال ستاسو غونډې بم کې د لیوخ په وخت به ټولنیزو رسنیو نه خبرې دوم، خو دا تیر سه محل نه داسې ښکاري لکه دا تنظیم چې یو رقم د دغه حالت کې لکه حرکت پکې نه لیدل کېږي د ډیر وخت نه. څه وجه دغه هر څه
دغه دی؟ ما یو خبره درته وکړه چې یو خو زمونږ ملګري اکثر په دغه کې ډیر انوالو شول کنه، دا پی ٹی ایم کې هم انوال شول ډیر زیات. بیا ځینې ځایونو کې لکه مایوسۍ دغه هم شول، ځکه چې دوی د شی دغه په بنیاد چلول غوښتل چې دغه مثال یو مترکی فکر په بنیاد. بیا دلته نور په د سیاسي ګوندونو په دې شیونو کې اختلافات راغلل د برانا. نو بیا هغې لکه یو غیر دغه چې غیر مخصوص انداز کې د هغې اثر هم شته ور باندې، ځکه چې زمونږ ملګري په دې وجه باندې مایوس غوندې شول چې یاره مونږ څه کول غوښتل. زمونږ خواهش دا و چې دا ټول خلک سره راټول شي په دغه قومي مسالې چې کمې دي په دې باندې دوی یو نظر شي، خو هغه کې بیا دغه وشو. نو په هغه وجه هم کېدی شي، خو مونږ چې کوم اوس څه خبرې سره کړي دي دا پېره چې کوم دغه جوړېږي هغه کابینه جوړېږي، نو بیا به هغې تاسو دغه وي چې دوی په دغه جوړوي لکه په هر ځای کې به تنظیمونه هم جوړ کوي، فعال کوي به یې هم.
زه د ښې ورځې امید به ساتو، وایي سوچې راغونډ په یو مرکز نه کم هرې تپې ته له جرګو سره ځم. درنو اورېدونکو، دا خبرې چې تاسو اورئ دا د ګوهر وزیر صاحب دي. دی د پښتونخوا یو لیکوال دی، شاعر دی، خبریال دی، اوس په مسافرۍ کې ژوند کوي. دلته په فرانسه کې د خپلې کورنۍ سره د کډوالۍ ژوند کوي، او نو د دوی سره خبرې اترې به کوو. خو ګوهر صاحب، ستاسو د اورېدونکو به په تمه یې څه ورته اوروئ؟ نه، نورې پوښتنې به زه لږ سات لپاره پرېږدم، ستاسو شاعري به واورو.
بس ما خپل هم دا خواهش دی، ځکه چې ډېر وخت سي خبرې مې کړې دي، شاعرۍ نه کټ شوې غوندې یم کنه. بس مسافر کی
شاعری په کې کنه ل خیر مسافر کی شاعری خود پرې خنه نه کنه
نه نه مسافر کی خو بیا را نه شروع شوه دا خو چې دا کم کتاب مې روان دي سوي منظرونه پدې کې با د مسافرې شاعری نه وي پدې کې با یوازې دا د خوې دا مسافرې شاعری به کښوندو راتلون کې کال کې کتاب راځي
صحیح زه په کتاب هم خبرې کوم خو اوس بس تاسو یو شعر اوریدونکو د گوهر وزیر صاحب نه دا غو یو شعر اورو راځي چې غوښ شو ته مهرباني
غزل مطلع دا
ارشاد ته
لبخو می زمکه خوې دلیه هم لسر اسمان
ډیرخه
لبخو می زمکه خوې دلیه هم لسر اسمان زما د حال نه بتر سووی نه خبره اسمان
ډیرخه
او لایې غوګونه دی کانو ناره سورې ناوري
واه
لا یہ غوگونا دی کانا نارے سورے ن اوری لا خو پوہے گینا لسر پا خبر آسمان
وا.
او میلا دخواریے گرزولے خپل حدف دا گزار میلا دخواریے گرزولے خپل حدف دا گزار پا دے کردار میں غرز دل لنظر آسمان
وا.
او دوی تا پا جنگ دوی تا پا ڈزو باندے حس نوائی دوی ته په جنگ دوی ته په ډزو باندې هیڅ نه وایي مونږ ته غوسه شي په اتانه او په سندره اسمان
واه
او د مړینې حق د کام په هم د هر شریک داسي وي د مړینې حق د کام په هم د هر شریک داسي وي لکه په سر مې چې را پریوسی نه ببره اسمان
واه نرخه
او زمونږ ترمنځ یو مخې ډېره طبقاتي فاصله زمون ترمنز یو مخ ډیره طبقاتی فاصله لکه چې څنګه لاندې ځمکه ده او بره اسمان او دلته یو ته یې ګرد د خاورې د موټر د پیو دلته یو ته یې ګرد د خاورې د موټر د پیو دلته بل هر یو سړی ځان ګڼي ګوهر اسمان
ډیر ښه ګوهر سه او بس اوریدونکو اسو وی چې اعتراض دې په دې شیر کې ان په اسمان باندې او د استیاره په توګه استعمال شوی دلته وای د گلشن په انتظام مې اعتراض دې ګناهګار په دې معصوم شانې تنقید يم دا تنقید کوونکې گوهر وزیر صاحب دې د پښتونخوا یو بلبل شاعر لیکوال ملنګ خبريال چې وطن کې ورته حالات هغه رقم وو نو دې راغې دلته د خپلې کورنۍ سره په مسافرۍ کې ژوند کوي نو گوهر صاحب تا وی چې کتاب دې له خیره تیار کړی دی دا به د اول کتاب د دې باره کې اوریدونکو ته لږ معلومات ورکړه
بالکل دا زما اول کتاب دی په کار خو وای چې زما دریم سلورم کتاب راغلی وای خو بس هغه صحافتي ژوند کې زمانه یو خو ډېره شاعري زه یا شوه کني هغه وخت ډېر کلونه مخکې ماته عمر دراز مروت سی سو پیری وویل چې زه ستاسو کتاب چپ کوم خو بیا به ملګرو راته وویل چې نه لږ به یې داسې چپ کوو داسې کوو اخر کې بیا زما څه ژوند په کراچی کې وو څه په میرانشاه کې څه په بنو کې وو زه به دا ووایم چې تر اوسه پورې زما سره داسې المارۍ مې په کور کې نه بهر پاتې ده نه مې صندوق شته چې هغه مثال هغه دروازه بندېږي داسې ده نو بیا به زما سره په بنو کې دغه شاعري وه میرانشاه کې به وه نو هلته به ملګري راتلل نور کتابونه به وو کنه نو هغه به یې کتله نو په دې کې زما نه ډېره زیاته شاعري دغه شوې ده اوس د کتاب مې چې کله دغه کونه د دینه وروستو ماته ډېره زیاته شاعري په لاس راغله خو هغه به په دویم ایډیشن کې یا دویم کتاب کې چپ کوو خو فلحال انتخاب خو مې نه دی پکې کړی خو کتاب مې لکه دغه کړی دی کتابت شوې دی بس کښوندو دغه میاشت پنځلس څلور ورځې کې به کوشش کوو چې راشي مارکیټ ته
او دا کتاب سوی منظرونه نومیږي تاسو چې ماته کوم ټایټل راستولې خیسته ټایټل جوړ شوی ورته گوهر وزیر صاحب هم د چرته د سین په غاړه ناستې دا د وطن سین دی که دلته دا به د وطن سین دی چرته هلته ناستې که نه په دې عکس کې
دغه د خو دریایې توسی دا توسی چې کومه ده کنه دا شمالي وزیرستان باندې داسې راغلی دا بیا په بنو بیا لکی مروت بیا دا راتنګ په مقام باندې هلته لکی مروت کې بیا ګمبیلا ورته وایي بیا دغه اباسین دریاب ته دغه شوې ده
صحیح گوهر صاحب ته خو د وطن سړی هلته هم په سیندونو مین وي په غرونو مین وي دلته په فرانسه کې هم د سیندونو غاړې ته کله کله مازیګر کې ځي
بالکل نجیب امیر صاحب زه کوشش کوم دلته خو غزه چې کم خار کې هم دلته خدا سي دغه نشته خو خيستا ساهشتا مثال لکه جنگلونه شته داسي علاقې هغه ته مزدیګر مزدیګر وزم کلا کلا خدا سي وي چې فارغ يم بیا کلا کلا غرما کې هم لاړ شم داسې چکر ولګوم لګ کوشش کوم چې هغه واغ هم وشي او بس هغه کې بیا ګرځم چکر لګوم خو اوس مې کوشش دی چې کچرتا دومان میں داسې کړی دی چې کچرتا لگ هټ خار داسې ځای ته لاړو بیا به داسې وي چې هغه ملګرو سره بس اړې پر رابطه کې شي او رابطې په کار دي ځکه چې هغه ادبي ژوند یا ادبي هلې ځلې به لږ ډېرې بحال شي لږ ډېر به هغه د اظهار مثال وسیله هم پیدا کیږي.
صحیح. او گوهر صاحب تاسو دلته شاعري څومره کړې ده؟ دلته چراغ لې مسافرې کې خو کله کله داسې صفه په سړی راشي نو وطن وریاد شي، دا غزه بندرونه وریاد شي، کورنۍ وریاد شي، دوستان چې د کوم خو وخت تیر کړی هغه وختونه وریاد شي، نو بیا هغه یو څه ولیکي. تاسو متمن شاعري به مو کړي، تاسو وایئ چې دا به بیا بل کال چاپ کوي، له خیر نو دا شاعري څومره ده؟
زه فکر کوم چې صد دیر شو پورې مې دغه غزل دغه لیکلې دي. سمې پکې ورستو نظمونه هم ولیکل، ځکه چې دغه وي هغه داسې دغه جرګه چې کومه وه یولسم اکتوبر هغې په حواله باندې، ځکه چې هغه خو بیا په شاعري کې غزل کې دغه کېدانه، نو بیا دغه وشو. اوس مې دغه دی خو زه مثال دغه یم چې اوس هم زه پروت وم خوب وینم، نو هغه وطن کوسی وینم، هغه د ملګرو محفلونه، او شاعري کې مې هم هغه دغه دی. مثال لکه داسې دغه نه دی پکې راغلی دلته چې سړی ووایي چې هغه رنګ یا نه دی اخیستی، د دې دغه هغه دغه باندې لیکل کوم.
صحیح. خو دا نور شاعران چې راغلي وو پخوا، لکه غنی خان راغلی، اجمل خټک راغلی، یا دا نور راغلي، دلته خو د هغوی هغه شاعري بیا بیخي بدله شوې. د دې ځای چې کوم میخانی دي، د دې ځای حسن دی، پرنګي حسن دی، هغه انځور کړی دی، نو ستاسو په هغه شاعري کې هغه رنګونه ښکاري کنه؟
نه، ما دغه کړی وو. زه دغه یو غزل شعر مې وو چې ساغه اوړمبی غزل مې وو.
نو ملګرو گوهر وزیر صاحب نه داسې یو شعر اورو چې دلته په اروپا کې لیکلی، ګورو چې دلته کوم تصویرونه په دې شعر کې مخې ته راوستي دي، انځور کړي. مهرباني گوهر صاحب.
ها، دا دی چې دې سړی کړي دغه مې وړومبې غزل دی دلته.
صحیح.
دې سړی کړي پجی او په جناب ژوند، دا چې نه لري زمونږ په شان خراب ژوند.
ډېر ښه.
دې سړی کړي پجی او په جناب ژوند، دا چې نه لري زمونږ په شان خراب ژوند. او زه خوشحال اجمل لایق او سایل ولم. زه خوشحال اجمل لایق او سایل ولم، ته کوا په کتابونو د نصاب ژوند.
ډېر ښه.
او د کمی مزاحمت څنګه بنیاد دی.
ډېر ښه.
د کمی مزاحمت څنګه بنیاد دی، بچا خانه بابا ستا د سر دریاب ژوند.
ډېر ښه.
او د ټوپکو خوندان ورپسې شوی.
واه.
د ټوپکو خوندان ورپسې شوی، زغمای نشي د باجی او د رباب ژوند.
ډیر ښه گوهر صاحب.
او په اظهار خندا او مینا په بندي وا. په اظهار خندا او مینا په بندي وا، په ژوندون باندې بخینه و حساب ژوند.
واه.
او د منګي چینه چینار کیسه چې پرېګ دی. د منګي چینې چینار کیسا چې پرېږ دی، په گوهر ګورم د هاړې د دریاب ژوند.
واه واه. گوهر وزیر صاحب ښکلی شاعري کوئ، که په وطن کې مو شاعري کړې ده او که دلته په پردیسۍ کې. هر یو یې جلا رنګ لري، خوند لري، تصویرونه پکې دي، خیالونه پکې دي، پیغام پکې پروت دی. الله دې همت ترکې چې دا قلم چې خدای پاک تعالی امانت درکړې، په دې باندې خپل ولس ته ډېر څه ولیکي. نو دا خو ستا د شاعرۍ ژوند شو، تا خو خبریالیم کړې ده، نو دا راته ویلی شي چې هغه سلسله اوس پاتې شوه که نه؟ په ځینو رسنیو کې اوس هم کار کوئ؟
داسې دی چې دغه خو پاتې شوې ده. مثال هغه یو قسم چې دغه زما ریګولر دغه دغه کوم خو فلحال داسې کوم چې حالات نه ځان خبر ساتم. مثال یو بل سره دغه کوم، هغه خپل نظر وړاندې کوم د وطن په حالاتو باندې. او نور خو بیا دلته چې څو پورې سړی هغه ژوند یې سره راټول کړی نه وي، هغه د کور کارونه یې مخ په وړاندې بوتلی نه وي، بیا دلته لږ هغه صحافتي ژوند مخ په وړاندې بوتل، لکه مشکل غوندې وي. خو اوس دلته چې کوم هغه نړیوالې ادارې دي صحافتي هغې سره په تماس کې یم، بس دغه ژبه باندې لږ دلته کار کوم، ځکه چې دلته فرانس کې خو هغه فرانسي ژبه زده کول ضروري دي او ټیم پورې. نو هغې نه وروسته به په ژوند و، ځکه چې زه صحافت ما ته ډېر شناخت را کړی دی، مثال نړۍ کې یا پښتنو په کچه ما چې څومره دغه خلکو پېژندلې یم یا دغه قدر مې کوي، یا به ادبي دغه وي خو ادب د لارې راغلی یم صحافت ته، خو بیا هغه صحافت ما ته ډېر څه را کړل که نه.
نو بس الله دې برلار سے لرا پټولو رسنیو کې پټولو هنرونو کې. زموږ وخت خو پته مونږ لګی دا پروگرام وخت اخر ته رسیدلی. نو یو غزل به درنه بل اورو گوهر صاحب که لطف کې سره تا وروي.
بخي بخي غزل در تا وروم، خو دا غزل هم دلته غزل در تا وروم.
صحیح اروپאי غزل دی،
دا اروپאי غزل دی، خو حالات دغه دی کنه،
حالات وطن دی
مخه تراخی کنه.
صحیح صحیح اور وی صاحب خوان بوک
غزل مطلع رسدا
ارشاد ته
اور تا وک شئی اے سړو سړې غږیږي.
آها ډیر ښه.
اور اور تا وک شئی اے سړو سړې غږیږي د ولس په کښلو سړې غږیږي.
واه.
او دا اظهار د ازادۍ پورا کایلیو، دا اظهار د ازادۍ پورا کایلیو، خو د بل په اشارو سړی غږیږي.
د بل په اشارو سړی غږیږي، واه ډیر ښه.
د اظهار د ازادۍ پورا کایلیو، خو د بل په اشارو سړی غږیږي، او په کیسه یې سر له سره نه خلاصېږي، ورته ډیر که په پښتو سړی غږیږي.
ډیر ښه ګوهر صاحب.
او چنامه مې د جانان ور باندې کېخوا،
او
چنامه مې د جانان ور باندې کېخوا، اوس له قبره نه ورو ورو سړی غږیږي. او په خبره د سر خلاصي حال بسوي، په خبره د سر خلاصي حال بسوي، په کیسه چې د پیسو سړی غږیږي.
ډېر ښه ګوهر صاحب.
او دېړن دو ته به تر کومه لاره خایې، دې کڼو ته به تر سو سړی غږیږي.
ډېر ښایسته شعر د ګوهر صاحب، ډېر ښکلی.
دا ملا په سیر په حال باندې خاموش دی، د ملا په سیر په حال باندې خاموش دی، د تیر وخت په نکړدو سړی غږیږي. او ستا گوهر اوس، ستا گوهر وزیر اوس هغه پاتې نه دی، ستا گوهر وزیر اوس هغه پاتې نه دی، ستا گوهر وزیر اوس هغه پاتې نه دی، اوس په شان د لیوانو سړی غږیږي.
ډیر ښکلی شعر دی گوهر صاحب، او د فضا دې داسې را جوړه که چې قسم وخت کم دی، خو که یو غزل بل دم راته وې نو دا خوند به لا نور سوا شي، تر هغې چې بیا تا سره مخامخ کیږو نو دا خوند به م په خوله کې وي، نو اورېدونکي به م په تمه یي. نو ممکنه درته یو شعر بل هم راته وروې؟
مننه. دغه یو هم د دې فرانسي غزل درته وایم، هغه دغه و د بلوچو چې کوم دغه و، هغه رجمو چې د احتجاج دغه و گوادر په مقام، هغې په تصور کې مې لیکلی و، خو څه هغه دغه به وي پکې لږ خوش کېدای شي وي خلکو، خو هغه یو مسج شته پکې. هر څوک دې رنګ شي د مارنګ پرنګ کې، هر څوک دې رنګ شي د مارنګ پرنګ کې، د دې نظام پر ضد د جنگ پرنګ کې، هر څوک دې رنګ شي د مارنګ پرنګ کې، د دې نظام پر ضد د جنگ پرنګ کې، د گوادر بندر تزان رسوي، پنجاب بدل شو د نهنګ پرنګ کې، او د سترګو لمس مې ټول ماحول بدل کړي.
ډېر ښه.
د سترګو لمس میں ٹول ماحول بدل کری، راشی سرخی دا خنم رنگ پرنگ کے، او س جنانا س شہانا سڑے وو، س جنانا س شہانا سڑے وو، چی اسے دو باد ملنگ پرنگ کے، او ہرا جمعہ میں ورتزان رسا وو، زبا ہم رنگ وم دا نو رنگ پرنگ کے، او زڑتا میں ہر یخ کو لیلار کڑے دا، زړته مې هر یو ښکلی لار کړې ده، چا د ګلاب چا د لونګ په رنګ کې، او ته دې د سپین مخ ډیوه بله ستا، تدی د سپین مخ ډیوا بلا ستا گوہر با راشی د پتنگ پرانکے گوہر با راشی د پتنگ پرانکے مننه
ډیر زیات مننه گوہر د پښتو ژبې د شمع پتنگ دی او چې چرتم دی ژوندې دی وی ګړندې دی وی خاط دی وی آباد دی وی گوہر صاحب موږ سره خود مینا وکړه او خډیره دی وکړه خدای دې له تا سره مینه وکړي دا قلم چې درته درکړی دی خدای پاک دې په دې کې لا نور زور واچوي او دا هنر دی لا نور وځلېږه ډیره مننه
مننه ستاسو هم یوه نړۍ مننه چې ما ته مو وخت راکو او زمو د خپلو اورېدونکو خپلو پښتنو خپلو افغانانو ورونو خوندي سره مخامخ کړم
خدمت کیم ترغی دلوی خدای پامان.